ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ، په کندهار کې غلچکی بریدونه زیات شوي او اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې اقدامات وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښت په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. او ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او د اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښت په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي و چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې پر ورځ پیل شي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د کابل وروستی سفر چې لس ورځې دوام وکړ ډیر ښه او د افغانستان د سولې په هڅو کې د خپل ماموریت تر ټولو بریالی سفر بللی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښيي چې دغه مرګ ژوبل د افغانستان په تل رښتو ولایتونو کې اوښته چې تر ټولو ډیر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغه مرګ جوب لاسلی لاملونه ځان مرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي وي ماینونه شي، خو هوایی بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ جوب له دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ جوب لوشته و. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې 13 ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 14 تنه پکې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په ویلمې کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار سیمې د سیمینار دشتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډلې برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې شول. په ویلمې کې راغلي چې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ اغلازه د راډیو ری. ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تبریز ښار کې د وینا پر مهال ویل چې د امریکا دا اقدام وشودلې چې واشنگټن د ایران د یاد لوړ پوړي ډیپلوماټ څخه ویره لري. شغلی روحانی زیاته کړه
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه.
دی وی هغوی اوس ماشومانه چلن ته مخه کړی ده. هر تعبیر چې ترې وکړو شایي پرته له دې ماشومانه اقدام څخه بل څه تعبیر نشي. دوی هر ورځ ادعا کوي چې موږ له مخکېني شرط پرته خبرې کول غواړو. موږ هر وخت د ایران له حکومت سره خبرو ته چمتو یو او بیا د دې هېواد د بهرنیو چارو پر وزیر بندیز لګوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې ورسته لا غډیر سوي چې امریکا په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړون نه ووتل او پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په تازه اقدام کې د امریکا د خزانه وزارت 13 ورځ د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف بندیزونه ولګول. د بندیزونه په نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر دې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونه پرده او کورنۍ ځکه اغیز نه لري چې دی له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمنۍ نه لري. او په هلند کې سرلنن څخه شذین سی کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د قانون چې یو کال د مخه د هلند د پارلمان لخوا تصویب شوی و نن د اگست لمړۍ نیټه نافذ شو. د دې قانون لمخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګید چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسی کولای شونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمنی خولیو، د سکی ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې مېرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون په پلازمېنا امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کېږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په کندهار کې غلچکی بریدونه زیات شوی. خلک وایي
استخبارات کوي سينو د غلچکی بریدونه یبم دغه سره مخه بيونه ولسی
حکومت دا خوښلک چې څو دغه بریدونه دغه دغه مخه ونیسي.
نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15 ورځ دوه کاندیدانو خوندې وکړي. یوې خوندې ته حکمتیار وویل
واردی ولس مشارکت محدود وی او ډیره افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کموي. له ښاغلي رشید سره په دې موضوع مرکه کوو. د پکتیا اوسیدونکو اندیشنه لري چې د ګردیز تاریخي بالاحصار به ونړی شي.
د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغې ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په باب او د غرس کور کلی نن هم د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د دو کاندیدانو لوري خوندې جوړ شوې وي. مخکې تر دې چې انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شو، کندهار ته ځو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو په وروستیو کې د هدفي وژنو له زیاتوالي اندېښنه شي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. شاریان وایي هر ورځ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې دولتي کارکوونکي او پولیس وژل کیږي چې له عملی د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن شوی دی. په عین وخت کې ولایتي چارواکي وایي په کندهار ښار کې د وسلوالو د اغیز د کمولو په لپاره په ولسوالیو کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه زیات شوي دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
له نسبي امن وروسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخستی. وسوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو 24 ساعتونو کې 2 تر 3 پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې کیږي، ځکه کچیر دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلې سي خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پنګونه د جزای څخه ویوسي. همدارنګه ځرنه کې چې دلته ووسی ژوند د پومون کې د کندهار د پاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي د پاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده د پومون کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
چیرونی کې ډيري نامني خصوصا په کندهار کې پیښسي ودي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه، خو په دې کې اومدارول د ټول اشاریانو دی او همدارنګه د دولتي کچیر مرتسی دغه ټیک ته اشاره وکړي چې چرکی په غولي پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه ترڅنګ عام لسم په دې کې ګرم دی. کله چې په سیمه کې په اصلاح دغه سپیش رامنځته کیږي، دولت باید د ژر تر ژر اتر رسیدګي وکړي.
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنايي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت
غشتنه دغه د چي خپل فعالیتونه لام کوي کی کچری د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یبم دغه سه مثلا مخبيونه ولسی
حکومت د خوښ چې څو دغه بریدونو دغه غو مخونی سي او پر وخت یو ځایته رسیدگی وکي نو دا اوس کړه د حکومت به غوري د لاس چې دی پر وخت رسیدگی نه کوي دغه نس کولای نو هر وزارت په وخت کې ورته پورت ترونه ډیریږي ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیامنه زیاتیږي
په اینی وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نردبي خو وايي چې په شهر کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وايي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري
هغه منشا هغه سرچینه چې د دشمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو ترڅو په شهر کې موږ امن خلکو ته ولسونو ته د امن فضا خپره کړو نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي عملي کیږي که چیرې هغه عملیات نه وای تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکي بریدونه به څو چنده ډېر وای خو زموږ پراتیپي عملیات روان دي اکثره بریدونه موږ خونسا کیږي خو دا چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده مګر دا زموږ کشپي امنیتي او استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغی سره د دوغو ترهګریزو پیښو او د چرکي بریدونو په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډېرې شی لاسته راوړنې لري
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د موساتو کارکونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د محمد اشرف غنی په مشهد د دولت جوړونکو او د ګلبرین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو د خپل ټاکنیزو سیالو غونډې جوړې کړې حکمتیار وویل د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل تضمین کړي ل دې سره په یو وخت یو شمېر دینی عالمان د لوی جرګې په تالار کې راټول شول او د محمد اشرف غنی په مشهد د دولت جوړونکو ټیم ملاتړ اعلان کړ په ورته وخت کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د انتخاباتو له ترسره کولو سره مخالفت څرګندوي نور حال په دې راپور کې ووري چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
د انتخاباتي کمپاینونو له څلور ورځنی ځنډ او نسبی خاموشي وروسته پنځمه ورځ د دوو انتخاباتي جلو د راټولېدو شاهده وه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله د سیالۍ په پنځمه ورځ د لومړي ځل لپاره د دغو چارو ډګر ته ووته ښاغلی حکمتیار سره دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښمن دی خو په هغه ناسته کې چې د پنځمې په ورځ په خپل کور کې جوړه کړې وویل د رڼو او سرتسري انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به بریالی شي خغله حکمتیار وایي د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل ټینګ کړي او دې ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د نیابتي جګړې پر ډګر بدل شي نوموړي وویل له بریالي کېدو سره به د شریعت او قانون ټول خلاف تړونونه او فرمانونه لغوه کړي خو خغله حکمتیار د میزان په شپږمه د ټاکنو په ترسره کېدو شکمن دی او وایي چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي
موږ به ان شاء الله په ډیرو ولایتونو کې نالوستي ولرو دا چې انتخابات به څنګه سي زه نسم کولای تاسو ته په اړه ډاډ درکړم چې انتخابات به حتمان ترسره شي ډیر احتمال شته چې د یو موقت حکومت په جوړېدو هوکړه وسی سول او موقت حکومت ټول ته د منلو ده او دا بیا قوي احتمال شته خو په هر حال موده پریکړه کړي چې تر پایه به مخ ته ځو او خپل انتخاباتي سیالیو ته به دوام ورکوو
او مبارزات انتخاباتي خو دوام لري
دا هغه بندیانو خوشی کول چې د قانون خلاف په بند کې دي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې بلش منافه له دې سره یو شمېر دینی عالمان په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې راټول شوي وو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو لټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ په دې غونډه کې د خغلی غنی د ټاکنیز ټیم د مرستیالانو ترڅنګ د پلویانو هم برخه اخیستې ده محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د ټاکنو پر ارزښت ټینګار وکړ او له دینی عالمانو یې غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په هدف خلک وهڅوي
زما اساسي هله دا چې تاسو خلک وهڅوي چې دیوی دینی وجبې په توګه انتخاباتي پروسه جدي ونیسي. رای ورکول د عدالت یو مقام دی او د رای ورکولو په ورځ چې دولت جوړونکو ټیم له خلکو څخه غواړي هغه دا ده چې باید عادلانه پریکړه وکړي.
ښاغلی غنی که څه هم د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم وانخیست، خو ویې ویل کومو کسانو چې د دوی په اړه سپکې سپورې ویلي په سلام یې ورته ځواب ورکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې روانې دي، پخواني ولسمشر حامد کرزي د راتلونکو ټاکنو له ترسره کېدو سره د مخالفت اعلان وکړ. ښاغلی کرزي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکنې باید هغه وخت ترسره شي کله چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
زما نظر واضح د سولې د کوشش وخاطه دی، واضح و دې خاطر دی چې افغانستان اول د سولې خاوند سي، اول د خپل اختیار خاوند سي، بیا دې په هغه اختیار کې انتخابات وکړي. نن د افغانستان انتخابات د افغانستان د خلکو په لاس کې نه دي. زموږ انتخابات واضح او ښکاره د پردوی په لاس کې.
تر دې دمه افغان حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې انتخابات او سوله دواړه د حکومت له لومړیتوبونو دی.
په د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو په مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته ویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د رنګوالی په اړه نظر پوښتلی.
بېل شکه چې همدغه د کمپاینونو ماحول ده او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه باید وشي، تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ هرکلی
او حکمتیار نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي سي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولای چې سرګو وغورځو، ولې دوی هم مسلحت لري تر اوسه پورې څومره دوی کاندیدانو نظارت کړی دغه پروسس ښه، څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیستي، اعتبارنامې ورته اخیستي، او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي، څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي چې پاتې
تاسو نظارت هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي.
ښه، د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټوله خوشبیني موږ نشو کولای چې ځان سره ولرو، خامخا بدبینیانې او ځینې اندېښنې هم شته. په ځانګړي ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو څه رقم کېږي، آیا ټول کاندیدان په ګډه باندې دغه چالو ته ځي، د ټاکنو فلو کمیشن وو ترې وټونه کې چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سمبال کړي، او بهرنیان به دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي کوار نه کې د سولې مسله څومره په دغه باندې تاثیر کوي. دغه موضوع دي چې په ټوله کې د ارزونې او د سرور ور دي
او د یو کاندید له خوا دا ډول څرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کموي.
خامخا کموي. کاندیدانو پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړ کړي، او دوی باید ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو څه رقم شفافیت اعتبار خوندي وي، دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه داسې سس روان وي، انتخاباتي بهیر به ټاکنی نه سي؟
دا سیالۍ دي. نو په دې کې که موږ د حقوقي پلوه د اقل به درې نماندان هم ولرو، څلور نماندان هم ولرو، سیالۍ کېږي، ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا ګردیز بالا حصار د تخریب له خطر سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه شي یا وایي که مسؤلی ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. احسان آریان له پکتیا پرې راپور لري.
د پاکستان دان ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي له قول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورسپانې له قول ویل شوی شاه محمود قریشي د چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد لازم
معذرت غواړو، تخنیکی ستونزه وه. د احسان آریان راپور اوس چمتو دی وایبري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردسخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشتې، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردس بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بالا حصارونه او جنګي قلاګانې به یې د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالا حصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحاله د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضي کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یو وای د بالا حصار پر غولو سره کله یو خو د یو تاریخي ځای د لمزت لوګ وخت کمیږي، لبل خو بالا حصار په یو کلاسیک تفریزای او په عادتی سرچینه بدلیږي.
همدې ودانی جوړولو ته زیات توجه شي. دا به یو تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بل بل بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به ښایسته وي او بل چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالا حصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالا حصار هم شامل ده. انشاءالله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند به تهیه کړی، وزارت ته مسپارلی، وزارت چې لیدلې ډېر خوشینه شوې دی او انشاءالله دوی په لومړیتوبونو کې پلان کې نیولی چې بالا حصار به مرمت شي. موږ به خپل مسؤلیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هېواد نورو څو بالا حصارونو په شمول به د ګردیز بالا حصار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګېږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د غزنی اوسیدونکو وای چې ملا امامان وای ځان او خطیبان دي د منبر لاري په جګړو کې لشکيل خو وغواړي چې سوله وکړي او جنگ بس کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ووري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لاره په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاتې دي. د ملا امامان او دینی عالمان او خطیبان څخه پټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لاره په خپل وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکيلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلی پاتې ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چیرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خونده نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نیشت برابر دي.
گرچه په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړي دي، ولسمشر دینی علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرختنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډیره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړو راضي نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغه ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارکی وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکو چې په روانو جګړو کې تر نورو زیاته قربانی ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې د غږ پورته کوي غږ بندیږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ پورته کړی دی، یوالي غږ پورته کړی دی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
و هم اوریدل چې په غزنی کې خلکو له دیني عالمانو څخه غوښتل چې د ممبر له لارې سولې ته کار وکړي او د سولې په باب تبلیغ وکړي، خو په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له شکیلو خوا د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو ویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسیږي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېریږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د روسیې سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه، دوی په سوله کې محبت، په سوله کې اتفاق، اتحاد. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی، هیڅ پرمختګ نشي تللی. یوازې پرمختګ منځته راځي په سوله کې. برس
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستي وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړې وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یوه داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې، دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت مرغلري دي، او هم والله بله دا هېواد له مرغلرو ډک دی. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره اووه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله بارکزای د هلمند له ناوی څخه لیکي د قطر په قطر کې اتم پړاو خبرو ته خوښ یو. خدای دې وکړي چې دا په اور سوځلې ویني بندسي او سرلوړی افغانستان ولرو. سمون له زابل سوری ولسوالۍ څخه لیکي دا اتم پړاو خبرو ته دا ځل ټول خلک خوشبین دي او له طالبان او حکومت غواړو چې اور بند اعلان کړي. سمیم د بادغیس له بالا مرغاب څخه لیکي موږ افغانان سولې ته تږي یو، خدای دې سوله راولي او د هر چا په واسطه چې سوله راځي موږ یې ملاتړ کوو. الواحد مدقق له لوګر لیکي له خلیلزاد څخه غواړو چې راتلونکي غونډه کې لمړی په اوربند موافقه وکړي. جعفری له نامعلوم ځای لیکي تر انتخاباتو مخکې دی خدای اول سوله راولي. عبدالعزیز له زابل شلبزول سوالي څخه لیکي که حکومت په لوی شارونو کې خپل نظامی او غیر نظامی مراکز یو داسې سیمو ته انتقال کړي چې هلته ملکی وګړي نه وي، نو دا به شوي. او سردار ولی سیرت د هلمند له ناوی لیکي دې ته ضرورت نشته چې څوک دې په رسنوي کې د خپل ټیم پالیسی تشریح کړي، اوس هر سړی په دې پوهیږي چې چا ته رای ورکړي. د دې اشاره کاندیدانو ته وایي. ساعت 4:30 شوی د لنډو خبرونو نوبت را رسیدلې او دا د فریبا ظاهرم سټوډیو ته راغړې چې دروای وروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي سلمی خلیلزاد نن نوخته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې د مهال په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي وي چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې په ورځ وسی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 13 جولای میاشت ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړې و. د دې ډلې مشر از زحمت تاسل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان شوي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. او په هالند کې سرلنن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال د مخه د هالند په پارلمان کې تصویب شوی و نن د اګست لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې نافذ شو.
د کونړ د شګل ولسوالۍ په شین کورک کې د جنو د لیسې لپاره یو شونځای جوړ شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو او د غرض دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کړو، لومړی هم توجه وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال مل لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شفیع شاداب وایي افغان لوبډله د تاجکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري. دغه لوبه د کابل پر وخت 8:00 پیلېږي. په روانو سیالیو کې تر دې مهاله د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال مل لوبډلې 4 سیالۍ کړي چې دوی ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. بلخوا کوربه تاجکستان بیا تر دې مهاله 15 سیالۍ کړي چې 4 ګټلې او یوه مساوي کړې ده. د مرکزی آسیا د فوټبال د اتلولۍ دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په تاجکستان کې روانې دي. په غور ولایت کې د فوټبال د لومړۍ لیګ او د 14 کلنو د فوټبال لیګ سیالۍ پیل شوې. افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شفیع شاداب نن از رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د غور ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه سلګونو لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی شاداب وایي دغه سیالۍ د غور ولایت په فیروزکوه ښار کې پیل شوې چې شپږ میاشتې به دوام کوي. د دغو سیالیو هدف د غور ولایتي لوبډلو لپاره د غوره سیرو موندل او د لوبغاړو د وړتیاو او مهارتونو لوړول دي. او د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ د 3 ورځنیو کرکټ سیالیو لړۍ سریلانکا 3-0 وګټله. د دوړ لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ لوبه 13 ورځ په کولمبو کې وشوه چې سریلانکایي لوبډلې پکې په 122 منډو بریا خپله کړه. سریلانکایي لوبډلې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش ته په 90 منډو او په دوهمه لوبه کې بیا په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. سریلانکایي لوبغاړی انجیلا میتوس چې د لوبو په دغه لړۍ کې ښه وځلید د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.
له وصل وساله مننه چې سپورتي خبرونه راوابرول. د کونړ د شګل ولسوالۍ په شینکوډه کې د جنو لیسې لپاره د سویډن موسسې لخوا ودانۍ جوړه شوه. په دې ښوونځي کې په سلګونو زده کوونکو په خوا تر شنه اسمان لاندې درس وایي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د سیمې ته تللی و او راپور یې چمتو کړی.
منګه چې کله تعمیر مونږ نه درلودو شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران و سیمپونه به نه و. دغه لږ تعمیر وشي، دا تعمیر جوړ شو، اوس مونږ ډېر خوشحاله یو. اوس که باران یو کار څنګه مونږ به اوس خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوانو لیسې زده کوونکي زینب ده چې د ښوونځي د ودانۍ په جوړېدو خوښه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره یې ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې دا تعمیر نن به په خاورو دوړو کې ناست یم، نوی تعمیر جوړ شو، اوس ډېر خوشحاله یو، خپل زده کړو ته په ډېر ښه دوام ورکړی.
د نجونو مشران وایي پخوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپلو اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمینه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وایي
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جماعت کې بیا کولې، اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وي، زما هغې ولې ونه وایي؟ ستا لور پوهنتون ته لاړه شي، مثال ډاکټر یا انجینر یا استاد جوړیږي، زما هغه ولې نه جوړیږي؟ نو اوس د خلکو علاقه مندي ډیره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري، او ولسمشر غنی چې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو کومې ژمنې کړې، باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له 200 زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې تر اوسه درې دورې له 12 ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک خونځي ته د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب دی 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې، نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړیږي. د دې جو ښوونځي په جوړک سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي، چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې که چیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي، ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خوره مانا جوړه او دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي، شپه خانه ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څه وایي؟
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې ل خپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاوو څخه دي. که چیرې پاک نه وي، نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي، نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سر مې تواچا و دا وارس ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده؟
سال نو خو رمانا جوړه او دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي، شپه خانه ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
فکر نه کوئ دغه ناپاکه خواړه دي دیلم؟
نه، سو نه پاک خورم، دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کسا او کومه تکلیف ده؟
تکلیف ده، نس درد کوي او سال ادرار زر زر کوي، منډي وي زر زر زی.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استبراک کوي.
څومره وخت کېږي ځای؟
اوس بېګان ارداس بېخي ځای پاده. اوس سرم سره پارک لږ بس
اوس خپل چل د شفخانې ته راغلی، بیا سره بستارې. څومره تاته سخته ده؟
ډېره سخته ده بچی، څنګه یې کونو؟ مری سره سه پیواز لاړ نسیم، خو خپله خونه سیتلا کورم پریخه، زندگیم پریخه، دغه دب دې پسې مسافرې دغه دم.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې که دوی خپل ماشومان ته پاک خواړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي، ناروغه کیږي. بیا له یوې خوا یې ماشومان دردیږي، له بل لوري دوی خپله هم ورسره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکوو، مثلا پاک خوبای
پای دی دسې چې د ماشومان لپاره مفید دی. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه دسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نه شي. دسې سخت خواړه باید نه وي، دسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي په اسانۍ باندې. عزم کې هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلی چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي، نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکتران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې هکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډیریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېنی، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېنی. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا لپاره ځهې نه دي. نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېز کی دوی ناروغي.
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وو.
مونږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، کزه وایم نو په لاس ناروغان کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې اصلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ولې چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خړو کې زهريات پښتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منستر وړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډیر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود او به لاسه ورکړس وي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیا.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلی، یعنی هغه لومړني علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب شي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی، کده سي کانګي ولري، کده سي تبه ولري، کده سي بیشتیا اوسي کې ماشوم، کده سي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی. اغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وې چې مثلا د ما چپس خوخي وې ما جوش کړی اګي خوخي، نو د ماشوم د غوښتنه سره سم امغه څه خور درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي دومره پیسې نه لري چې اغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه به دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې اغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې.
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا غوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري، همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړی وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خوړی. مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټه یا کچالو، وریجه، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شان. مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي. ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجه تقریبا ساده دي، شولې وریجه مثلا کډیره قیمتي وریجه نه ده، ساده وریجه ارزخ همدا ستل کده، نور ډیره قیمتي وریجه ډیره ارزانه وریجه کده سي چې ډیر خواړه وسی نو بمدی خاطر باندې هغه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی سو د خوندې ماشومان ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خوندې دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خوندېو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار وو. هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چې یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خوندې ته. نو دا ډیر رول لري ارزښناکه خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. کچیرته مغه سه ساړه ماشوم ته ورکړي کیدی شي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب شي. حتی په موږ سره وایي کچیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتونو لپاره هم پاتشوه سارسو باید برته گرم کړئ. بل دا دا چې کچیرته موږ تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي. یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا د څه نه چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت هیڅ خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر د ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګی پنیر یا گی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم مرسره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. داونی په دې موضوع خبري کوي چې ولې ځینې خلک لنور څخ ډیره تما یا توقع لري، لنور څخ ډیره تمې څه پایلې لري او لنور خپل تمې څنګه کمولې شو. د نورو د تمې په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپو نظر او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وي و به یوري. د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه خاطر پردي سي درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په واس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات بې ځایي، هغه توقعات چې ډېر سي، هغه توقعات بیمورد سی هغه پغونی وکړي. معمولا موږ ځینې ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خاوند خپل مېرمنې توقع لري، هر بچی خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اجازه موږ سره کار وکړه، که څوک مصروف وي او موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کړو، که څوک پیسې نه لري او موږ پیسې ترې غواړو، دې ته بې ځایه یا له حده او اندازې ډېره ده. متاسفانه پر نفس اعتماد ټیټ ده، عزت نفس ټیټ ده، خود کمبینه دي، حقیر دي، عقدې لري او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دي. دوی په کوچنیوالي کې د دوی ډېر نازول سوي دي، نه ډېر خدمات ورته رایه سوي، ډېر کومکونه ورسره سوي. اوس پر توقع دي
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم تری لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي، د راز محمد غوندې تری خفه کیږي او اړیکه ورسره پرې کوي.
شپږو کلمه خې موږ دوستانی و، یغې سره همدغه موږ پار ارسه کې موږ خګړه وسره کوله، همکاري وسره کوله، لازم یو ځای وسره کته پرته وسره منډې مواله تاکي ورته کوم کوله. او چې کله ما خپل لاس تنګ واقعیت سخت لاس تنګ په هغه وخت کې د پنځه کلمه خې نو په خوله دې ته مجبور وم چې سره کوم ته کور منځکه پټای زګراو کوم ځان خلاص کوم لار پیدا کوم ځان ته خو موږ هم چاته لاس رانه کړو. همدغه و چې ما بل اخره قطر اوبه ته کړو وسن پردی انډیوالان پیدا کړی دي، یغې نه ورکړه هر شي غواړم راکې په اختیار کې راکې بیرته زیم سره کوم. دا یې مخپل توقع هم واول نه چې باید څنګه چې ونه پرته لاس ورکم بیرته لاس مونیسی.
ځینې توقعات په طبیعي ډول انسانان لري، لکه د مشرانو توقع، لکه شرانو احترام دی. داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقول او پر ځای ګڼل کیږي. په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي
دلته خو توقعګانې مختلفې دي. توقع باید اوس فرض مثال زه یو استاد یم، څومره چې زه په همغه مضمون یا په همغه راز کې زه تدریس ورکوم، څومره زه زیار باسم زحمت باسم، یعنی همغونه توقع زه لرم چې باید زما شاګرد یعنی هغه باید په یو څه پوهیږي. زما دغه توقع دی چې که چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم، یعنی یو څه فیصدي توقع لرم د خپل جانب مقابل نه چې باید هغه د هغه په وجود کې ولیدل، ولا خو بیا بې ځایه توقع ګټه نه کوي. یعنی همغه توقع ښیي چې هغه مثبت وي. داسې بې ځایه توقع موږ نه لرو چې فرض مثال یو نفر دې راسي یا موږ ته دې یو ایسکریم واخلي، یا فرض مثال یو بوتل اوبه دې موږ ته واخلي، یا یو نوشابه دې موږ ته واخلي. داسې توقع موږ نه لرو. دغه توقع لرو چې فرض مثال موږ او تاسو په اجتماع کې ښه اوسو، یعنی په مجموع کې ښه اوسو.
د کندهار اوسیدونکی سید عبدالله وایي ځینې خلک په دې تمه وي چې این کې کپین کې دا پټای برا شین کې خود نوموړي په وینا دا ډول تمې نور لستونزو سره مخ کولای شي.
اکثره وخت زموږ خلک پر ځای دي چې امکانات او شرایط وسنجي بي ځای او د خلکو څخه د مقابل لور څخه ډیر به حد توقع لري. پراته لدی چې د خپل هغه ته کوم څه کړی وسی خدای دا توقع لري چې طرف جانب ودا ته هر څه وکړي. زما په نظر دا هغه چا څخه ډیر توقع کولای شي چې دا هغه ته نږدې وسی، دا اقل یا د کورنۍ غړي وسی، یا نږدې دوستان وسی، یا نږدې همکاران وسی، یا نږدې ملګری وسی چې د هغه سره یو څو وخت پات سوي وي، دا اقل یو ان سره ولري کېدای شي د هغه څخه توقع تام ولري. هر څوک توقع لري خو د هر شي د پاره باید موږ یو حد او سرحد ولر. هر شي چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي.
له حد زیاته توقع انسان تل نورو ته مجبوروي چې هغه یو څه ورته وکړي، او کچېره هغه کار چې د توقع تر لري ونه شي بیا نو خفقانونه مې سره راځي. د هلمند ولایت اوسیدونکو ماګل هغه میرمنه ده چې تل نورو سره پرته له کومې توقع مرسته او ښه کوي.
ما ورول د دې د زوی شیرینی چې راوړ ما بي چنو چې را ما چې زوی ته کوزا وکړ دا مې چې دلم نه نه رات راځي او نه راغلم. بیا مې زړه کې نه دی ګرځېدل هم خیر نو ما ورسره دا وکړ دی و نه کړل. نو خو توقع خو نه لرم او زړه مې نه دی ځنی بد یو به نه لري او یو به غزړه لري د چا زړه بل رقم وي چا سره زړه عربیا وکړ.
دا چې ډیره توقع لنور څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولړوي. بیا هم مست شرف الدین عظیمی په اړه وایي
اغه څوک چې توقع ترکیږي او په وار وار او اغه خستکی ستړی کیږي او په تنکیږي او کوشش کوي تاله ځان لري کی، اما اغه څوک چې توقع کوي تل دې پرمختګ رشد او ود مخنیوي کیږي او تل اندکرنج نارامه خپه غمجن حسود او متاثر کیږي. اغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه نه د خپل توقعاتو په کمخ کې کوشش وکړي او بل اخر لمنځ ویسي. اما ځین مواجه توقعات لري اغه دی وکی او که احیانا نه تر سره کیږي سر دې نه پښو. زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي. دغه کسان که احیانا نه توقعات او غوښتنې نه تر سره کیږي زړه ته نه چی هیڅ څوک دې چا غلام نه ده، د چا بنده نه ده، برده نه ده. هر څوک خپل ژوند لري، خپل هیلې لري، خپل رابط لري، خپل بوختیاوې لري او هر څوک کوشش کوي ځان په خاطر کوشش وکړي. او اړینه نه ده چې خلک راسي د موږ ژوند د موږ چارې د موږ اړیکې او د موږ رابط راسم وخت دې نه نیسي ځکه چې دغه هیڅوک مسؤل نه دي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې له نورو د تمې په اړه څه نظر لري. په ګډه یې اورو.
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکی یم. بی ځایه توقع دا یو غلط کار دی. څوک چې چا سره ملګرتیا کوي، وروري کوي، همکاري کوي، دا بدون له دې نه چې څوک چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکړي.
ویدلا ده پروان ولایت ده غربم ولسوالی ما ده بیزای توقع چی چانه چوکی ده که خبرنده پدی خاطر بانده چی یو چوک کیگی چا توقعی ده پورا نکرایشی شاید ده پواز که پورا نو بوسیگی هر چوک باید خپلا کوشش بکی چی ده شاید چی ده پزرکی غالی باید زامر برسه اینو ده بلچانه توقع بیزای توقع کنه ده
زه د ولایت د بغلان نیم په نوم عجیبابرک په قوم مامزای که څوک چا سره ښه کوي او دی امیندونه او تمه باندې ښه ورسره کوي چې زه خو سبا به هغه کار تر وکړم او بله ورځ به هغه تر وکړم بله ورځ به یې لور تر وغواړم بله ورځ به دنیا تر وغواړم دا کار نه په پښتو کې سته نه په شریعت کې سته دا غلط کار ده دا د به هر څوک چې هر چا سره کوم کار کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
بلبلې و بلبلې خورې په کور کې یې
و راځه خورې په کور کې یې مچیرې به ولاړه سم.
سلام علیکم بلبل خورې.
وعلیکم سلام خورې. ستړی مس راځه راځه راځه
خیر سي
دلته دا پکیټ کښنه په داتوشه کې دا پکیټ مخ په دروازه ته ودا دا څه دلته کنه دا
ډیره ګرمي ده ګرمي نه ده بلا ده بلا
خورې رښتیا هم ګرمي خو بيخي ډیره ته دا تښنه زب چای درته راوړم
نه 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 چای نه چکم یو جام یخي او بره ته راوړم
سمه ده دا یو جام یخي او به درته راوړم
خیریوسی خوری دست یخی و بوی چه در زنو میپی یخ
نوشه جنجی نوشه جنجی و دیت شده
جوانده ایوسی چای با بیادی زیتونی کرا او چکو آقا دی زوی مبارکی تایی نیم راقلی ما ویل چی دوارا با یو جای لاری سو
نه نه خوری زن ارزم قدم و ملاک رو آخم یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرده اما آقا می بست بیا نورد کرم
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زدی و نارکرم
وی بنا پا غصه کرم ها سو زلی ورغلم از زلی چی ورغلیم دره دره سو رو پویمه دست نقدی ور وریدی پس ولی دا چی دا گلالی پشتنی تراترالا بس هم دا سر سن رو پوی راخی سیدی او راغلاله دانه پس پک نظر ندی چرا تا گوری ها ولی وارسم تا راتوه دا خیلا پر زای پریشده بلا ورش چه دوی کرا وارغلما بس هم دست ناس تو خبوری مصر کولی کولی مجلس منو که دیر سو سره بس دا را تکلا کشا اول غرما را سره چرک
خا بیادی غرما ور سره تیره کلا
او سلطانی خوری بس هم آغا می پشمانه پشمانه اکلا ماغا غرمی
ولی پاتا شوی که چنگا؟
نه دودی خواه را کرل دودی را کرل وجه نیم پاتا سه بس نصابه پخ کری با اما غیر مستو سر راو راو بس
خانو دی تا تموا چی پسدر تا حلال کی؟
نه تا چوه سلطان خوری ما کلو ویلدی چی ما تا دی پسر حلال کری ها توه چوک تا چا کرا جی او میل مکیجی نو آقا داسی پس پکستر که نور تا کیجی چیز نه یو لرس شوروه خو بیا پخه کنه وی
گورا بلبلی خوری دی لاز پینزه گوتی برابری ندی بیا خدا فرض نده چی میل ما تا دی باید اتمن شروع پخسی تو دی هر چانه دا تمو توقع ملاره تو شکر ده دی خدای فضل ده پراخ دارایی لاره خشته لاره بیا چی تل هر چا سرکوی دی بل چانه دا تمو توقع ملاره
شکر دی چی لاره می خوام دازه بیا ده هر چا عزتم کوم زما کور ته چی چوک راسی بی قدر و بی عزت های نباسم خوام دازه بیا توقع ملاره مزنی چی عزت می بوکی
ولی زیتون استا بی قدری کرده او یای تندای در تا تریو کرده و؟
نه نه تندای بیا ودی را تا تریو کرده وی
غوخی در تا نوا پخ کرده ام داوایی؟
خود نه ام داوایم
گوره خوره مخ طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده ده سبا لری دی بیگان نلری اول خو پکر داوای چه غرمه دی نوای تیره کرده بیا چه دی غرمه تیره کرده خدی وکره خو خوارکه چه هم چه در لودو اما غی در تا پاخه کره او در تا روایی خستر نو نور تا چه تمه لاری
او رشتی هده خدا نو
بلا دا چې تا ویل چې ما ډیر پیسې ورته یوړې او دې لږ پیسې راته راوړې، سیالي خو دې هر چا تر وسه پورې ده. دغه توقع باید ونه لرو چې ما ډیرې یوړې هغې هغه دې باید ډیرې راوړې، یا هغې ډیرې راوړې ما لږ یوړې. هر څوک د خپل وسو اندازې سره پیسې دی او چا کره سیالي او شریکي وړي. موږ باید د زیاتو پیسو یا د زیات شي تمه او توقع ونه لرو. هغه غریب یې نه لري، موږ به لرو.
او خو دې ورکه وایه سلطانې، غوسه راغله، هسې یو خبره مې وکړله.
بچی دې خدای لره چه قناعت دې وکړه، زه دې خوشحاله کړم خورې. ځانو اوس به نو دواړه لاړې شو د زیتونې کره، چای به مو چښو او مرکې به م سره و.
درځه سمه ده، راځه ساعت به بهم تېر سي. درځه دواړه، زما هم زړه ډېر په تنګ شوی دی.
درځه له خیره سره.
درنو اوریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.